دان وزه کردند.
د ترکیه رسنوی ریپورت ورکړی چې د دغه هواد پولیسو دوه دیرش افغان مهاجرین نیولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان مهاجرین وپیژندل او ونیول چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیګ مرکزونو ته استولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق تنظیم کولو په تور نیول شوی دي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې 240 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوی دي. د شپې لاریونونو د تهران په څو ځایونو او نورو ښارونو کې تیر ماښام د ومې پرله پسې شپې لپاره دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تیر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شول پکې د تهران په نازی آباد، نارمک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راز په نورو ښارونو لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لاریونونه لیدل کېږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو فردا څنګه ته یو ویډیو لیږل شوی چې په هغه کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سیرای خیام کې د حکومت او دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لږ تر لږه و کسه وژل شوي، ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې د رالوېدو او انفلاسیون له امله پیل شول چې وروسته لمن پراخه او نورو ښارونو ته وغځېدل. د وینزویلا نیکولاس مادورو نیویارک ته ورسېده. مادورو چې په کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو، نیویارک ته ولېږدول شو. روسیه، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالاتو دغه اقدام وغنده، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو یې هرکلی وکړ. امریکایي شبکو کې خبرو شویو ویډیوګانو کې ولیدل شول چې یو الوتکه د امنیتي ځواکونو په بدرګه کې پرون د نیویارک ښار څخه شمال لویدیز لور ته 100 کیلومتره لرې د سټیوارت نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده. امریکایي خبری شبکو دغه کس د مادورو په نوم معرفي کړ چې له 2013 کال راهیسې په وینزویلا کې واکمن وو، خو په 2020 کال کې د امریکا لخوا د مخدره توکو په ارتباط تورن شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو امریکایي چارواکو د مادورو د نیولو لپاره د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او زیاته کړه چې متحد ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخت پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبریالانو ته وویل چې د خپلې کابینې څخه ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا باجوړ کې ناڅرګنده وسلوالو پرون یو تن وواژه او د دوه پولیسو په ګډون یې درې کسان ټپیان کړل. د باجوړ پولیسو ویاند محمد اسرار د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون سهار وختي ناڅرګنده وسلوالو باجوړ کې د پولیسو په یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې یو عام وګړی ووژل شو. اسرار وایي چې د وسلوالو په ډزو کې د یو ځایي ښوونځي چوکیدار او دوه پولیس هم ژوبل شوي دي. د زیاته کړه چې ترهګري ضد اقداماتو کې پلټنې پیل شوي دي. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان ډله په دې سیمه کې فعاله ده. د خبرونو پای کاغول اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې د ریکشاو او په تګ راتګ محدودیت څخه راولاړې شوې ستونزې.
من امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها،
من کلا چیز بخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تک لپار انتظار خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر ما.
ایران که مظاهرو په دغه هیواد که افغان کډوال متاثر کړي.
در این اواخر اوضاع په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترینګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال.
تیر 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وو؟ جواب یې له کارپو اورو.
او بیا سش کال دا سلور شاله دوا تر پنځه در سلنه وو. دا ښه کار دی اما کافی نه دی.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي. په هرات کې د طالبانو د ترافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټونو کې پر درې څرخي وسایطو یا ریکشو بندیز لګولو وروسته یو شمیر ریکشا چلونکي وایي چې دوی عایدات یو وزنی سرچینه واچې لاسه ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې د بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهېږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو ریکشا چلونکي چې یو وختل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دی په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بېکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي.
زما ټوله پانګه هغه 15,000 افغانۍ وي چې ما پرې دا ریکشا واخیستله. دې پرته موږ نوره پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. له یوې خوا ژمی دی او له بله خوا زه یو کرایه کور کې یم. د دې ټولو ستونزو سربېره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو او چېرته لاړ شو.
یو بل ریکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو اسنادو لرلو سربېره نه دی توانېدلی کار ومومي. اور سوای چې د خپلې میرمنې سره زر وپلوري تر څو ریکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل شوې ده، د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسیون د پرېکړې له مخې ټولې ریکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناد وي له ښاره منه سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پرېکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللې دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. له دې ډلې یو وایي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی ټولې ریکشاوې بندې کړې دي او له بده مرغه یو لویه ستونزه دا ده چې فعلا مونږ ښځینه طبقه د شپې تر 8 بجو پورې په سلولاره کې انتظار باسي، ځکه چې د دوی د کور ته د وړلو لپاره د ترانسپورت هیڅ وسیله نشته. نارینه هم کیلومترونه پیاده مزل کوي تر څو هغه ځای ته ورسیږي چېرته چې دوی ښایي د کور ته
د هرات ښار یو بل اوسېدونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د بېوزلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته په اشاره وایي چې دا وسایط د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یوه مهمه اسانتیا ګڼل کیږي.
امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها،
من کلا چیز بخار که گرزیدم پزینو تمزاینو که دیر خلق دیا و زیست خبل زیتا در تقل پار انتظارو، خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر محدودو او پا دیسیما که خلق لستونزو سرم خو
دا اسیدون که تینگار کوی چه کچه هم در ریکشو سیات والی در ترافیک و گنگونی لامل سوای، خود ترافیک و اداره باید در دیه در بشپر بندیز در مخه در بدیل و لارو پا اره فکر کرای وای. هغه حلاری چه په خبره خاری نظم تامین کری او در ریکشو چلاونکو او آما ترانسپورت معیشیت تا زیانو نرسوی. دا یادوانه دا چه در شنبه پا ورځ در جدی پا دیر لسم یوشمی ریکشا چلاونکو حدس وکلا چه یو اعتراضی را طولی در نجوره کری. خود در سیمه ایزو سرچینو پا خبره دوی در طالبانو در زواکونو د هوایی جزو لعمل تیت سول. در نړیوالو سازمانونو در راپورونو لمخې په افغانستان که در طالبانو وقت تل رسیدو رهیسه در بیوزدهی او بیکاری کچه در پام وار لوڑه سویده. در کاری فرصتونو کمخت، اقتصادی محدودیتونه او در ملاتر و پروگرامونو نشتوالی زرگونه کورانه دی تالی کلی چه غیر رسمی دندو تمخه کلی. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پرېکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پرېکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغو لاریونونو له امله له ګڼو محدودیتونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډواله او د بشري حقوقو فعال ده. وایي د وروستي یو څور زو لاریونونو لامل په رامنځته شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغې شنبه د جنوري درېم ازادي راډیو ته وویل دا مهال وضعیت ښه نه دی او تېره شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوو د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترینګلی دی چې موږ کډوالې اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه او ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغانه کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولی بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنیو ادباو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري درېمه د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بیساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لږ تر لږه ډیر شو ښارونو ته غځېدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1,30,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړې او له تاوتریخوالي کار اخیستې. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی، بې ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو، تاوتریخوالي، جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غرض په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې واوسي. یادونه ور ده چې د وروستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ و. وخت ناوخت یې د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بې اسناده کډوالو څخه د بېلابېلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان یې تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخونو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې دوی سره د صنعتي پارک د فعالیتونو ژمنه کیږي، خو تر اوسه پکې له چاردیوالۍ پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دې د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش ژمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزی مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د ریشي روز مکو لاسر مون جنجل نه وی د فارغ سنتی دی فور وی مون کا منظم فنګون وی او حتی کولای بشو چې مونږه غ فنګون چې کړي مو دا غ په یو په دوا او یو په درې بدلکو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینې دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
موږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هېوادو ورسوو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي، موږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري ځای، یو سټانډرډ ځای باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برک مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړ سوي سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هېوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پانګونه کوي د دوی لپاره ډېر خصص ګرځي شوی وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه لمنځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي، او په راتلونکي کې به هم د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیس والی کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونې موجودې دي چې د زاید نشتوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېرې د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي، په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابریږي.
ل خبرونو ور اخوا
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وو؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په دغه کال کې 4.3% وده وکړه. دا وده د خدماتو، صنعت، کرنې، کان کیندنې او رغونې د برخو لخوا تمویل شوه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.6 اټکل کړی و. احمد شیبر د اقتصادي ودې موضوع د کو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لوبخواني مشر ازرخش حافظي سره د مرکې په پیل کې شریکه کړي. ښاغلی حافظي وایي
دا خبره ده چې پس له څو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې، بیا په درېیم کال کې د 2.5% پرمختګ وښودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2.2-3% دا ښه کار دي، اما کافی نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. دنیا شبا شوی اقتصاد موږ نه لرو، په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید د 60% 50% په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتوالی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلي چې دا اتاق تجارت او مګزاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرار ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی.
حافظ صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، یعنی شاوخوا 2% و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنی په آخري میاشت کې چې اوس موږ په تکرارلو یعنی د جدي په میاشت کې د قوس په میاشت کې 3% و انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقې په پرتله زیات نه دي. او علت یې دغه دی چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنی ذخایر د خصوصي سکتور د دکاندار څخه نیولې تر عمده فروش پورې دا ټول ډکې دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساساتو پر بنسټ خلک دا ویره ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېر اغېزه کوي او قیمت د تمام شد کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه و یو چاته درول کېدي، دا ټرکونه پیسې ښکول کېدلې، بیا مخالفین هم د دوی څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې دا قیمت تمام شد د جنس ډېر ولوېدل. اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای ده چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
دا خو داسې دي چې ما مخکې عرض وکړم چې باید زموږ وده شل سلنه یا 15% ای. په دې خاطر چې 2.3 تر 3.9% پورې زموږ د دیسو وده ده، د نفوس وده ده. هر کال 2.3 تر 2.9% پورې د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د 3% تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10% اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوارم چې که چیرې بیا جنجال پیښ نه سي او د امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا لس سلنه هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ دا امکانات ترلاسه.
د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرق شاه حافظي سره مو د احمد شیبر مرکه واورید. په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت سروان مرکه کړي.
بله او سلام 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 مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو ما د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وژلو کې په شفاخانو کې استعمالي هغه روبات وو، او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا هغه وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله، او بل اخره مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سلام صاحب، دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ هلته افغانستان کې ورته جوړ کړی. یوازې دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه، خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار موږ په خپله کړی دي. بزنس دي نه چې د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالۍ کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلا اصل کې خو یوولس ټیمونه دعوت و، خو د یوولسو نه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي، نو اته ټیمه دا و. او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلېرش ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوآورۍ په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کوم کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړې چې هم دا کار ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خو دا و چې مونږ نړیوال سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې انشاءالله نو دا سیالۍ کې دیشي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ چې و د دې ډیره ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دی دا مکمل په اے آی او مشین لرننګ سره سنبال دي، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دي. او دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فرض مثال کې عملیات وشي نو کېدې شي هغه ځکه چې ناسم میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملخانه ته نوځي، په 15 منټو یا 20 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وزن او دوباره راوځي. نو دې ډیره ستاینه وکړه، او د دې پاره موږ سره نور همکارې هم ژمنې وکړه. او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ نو ډار راک او راتوی لیک چې هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري یو.
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو سیالي کې یو افغان ټیم هم ګډون لري. دغه ټیم استازي عبدالجلیل احساس سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدله.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب تلی دی هند تا دا دا غلاس لیکو سر وکی زبک زکا دا غزمر دا پنبه و کمت دیر چچ دی دیر کم دی وانی دا دمزکی کم مساریب چی دی پا دا خلگه یا آره پا تکترانو یا جوری پا شپر زر کالداری یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی په داخل کې ډیر تنگ دی ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د څه مودې لپاره هلته اوسیږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې اونۍ د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته در وپېژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپله د تاسو سره د څمکنۍ د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندی لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلی یم او د څمکنۍ ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنۍ ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدل یم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنۍ صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننا ہڈی رکھا پختن مو اکڑلا پو ٹک ٹاک کے رسنے کی پو ٹک ٹاک کے خو تقریبا دا سالور سولو نیم کلا کی چھ من پالیات لرو دی من عدف دا گا دے چھ دی افغانستان ٹول کڑی دلی ولسونا پو ایوٹ اگر سر ٹول شی پو اتفاق او اتحاد دا اقتصاد او دا وطن پا مون تاسی آبادی گی او دا وطن باید مون تاسی دی توازه ورکو او پا پرمخی بوزو دی ما اصلی ادا پا ٹک ٹاک ام دا گا دے چھ ٹول حاغا ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغه ته مینه ورکړو او د افغانستان د امدادې لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډېر اله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، دا دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر دا د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلی، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل دغې غواړې ته. د مونږ په کلي کې داسې وایه چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتې وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو ښه شي. نو دا د مونږ ټولو هدف دی. تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړئ چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړئ. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب پلویا منا تاسو ته بلوم دی چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو، کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي، مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. تر څو پورې به مونږ کړیږو، تر څو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړ وو، د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانانو ته، کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یو چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد به یو څه کمزورې خو دی الله فضل شي انشاءالله دغه به ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره راګیږي، مونږ چې اده وو کې څو دغه خبر نه پېښې راځي، ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو، ډېر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي، په دې کې په یوه برخه کې تر ډېره پورې نفرت خورېږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یوه برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږ ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دغه دی، هغه د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم پلاور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاکه یا لس لاکه پلاور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي. د هغه دماغ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس جمعې را روان دي، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې، هغو خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو به نه ځو، هغه خو هسې د خاورو لاندې الله پاک د هغو ته بښنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت د مونږ تاسې پر غاړه دی، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې، که هغه ټیک ټاک وي، که فیسبوک وي، که هغه مرکې وي، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خو دغه پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپله دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار، د نجارۍ کار به مونږ کول، او په کپنې کې بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دې ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دي، یو څو یو دوه کسان دي راورانو سره، دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار، خو داسې کوچنی باندې کاروبار، د خپل نفقه، د خپل کور هغه پې پرا کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډېر اله. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب، نه، زه خپله تقریبا اووه میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اووه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغسې شول چې نظامونه، حکومتونه ډېر سره دل و بدل شول، ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخو، هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وې، کړونه خو ډېر وو تکل صاحب. خو کوشش بو دیمنګ همدا غاده چې د خپل د هوا د لپاره بیا د خپل د کور د لپاره اقتصاد او نفقه جوړ کو خپل مشومان د لپاره نو مکتبونه دي مشومان دي مکتبونه وای او اقتصاد دومره لوی پسات خانه ته روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو
درهم تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکوي او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي
هی هی تکل صاحب څه بدلته وایم یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات سلام نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت یووالي خبره کوي چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره به ښایي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي هلته سپین ګیري شول ګیري سپینې شولې خو لیکن تر اوسه پورې په مسافرۍ د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافرۍ کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېرم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم خپل وطن ته به واپس ځم خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی هغه باندې مې کوشش وکړو چې مکتب راته وایي خو هغې مینه علاقه یې نه وه سره نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم نو ما وایي چې نور اروپا هېوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره به ښه وي نو اوس هغه هم راسره دی دلته نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وینځه زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته نو نو د ما کوشش هم دغه دی ځکه چې اوس څه کم 50 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته زه به دلته کار کوم همداسې
او بلې همدغسې دی هغه م دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراوري کار دي ډراوري کوي نو ما خپله همدغه بچی چې دی د احسان مې په اخستی دی اوس دلته د ما سره موټرې چلوي
ډېر ښه څمکنی صاحب له افغانستان نه د کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانېدی او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلاوه له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د دې ژوند خاطرې شته در سره
هی تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومې به درته ووایم په دغه ژوند کې تقریبا 28 کاله کېږي د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کولو وطن د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت و دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلي چینې دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو تللو به غورغوړي یوه چینه دی دنډې پټان ولسوالي ورته وایي نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته او دغه چندروګان دې مونږ کولې تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي او دغه ګولی ورته وایي ګولی پتنګ ورته وایي دا به مو جګولې هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد چې هم او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی همدغسې د لوړي واداره دی دا د جګو غرو سیمه دا د څمکنو سیمه یعنی داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه آګۍ نه دي آګۍ دا به مسرۍ شنې به مې جوړې کړلې چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به وو نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه بچې وشول ماشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسره کړي وو سره سره د سمرونه به راسره وو ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو هغلته بیا دا غټې وریجې پخې وي نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې دی مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب دی مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشور دی بیا د منطقې مڼې چې دي باغونه چې دي خو تکل صاحب زه به څه شی درته یاد کړم څه شی به درته وښیم خو بس زندګي تېره شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډېر کوو چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وایي چې هغه د ماشومتوب وخت اوس نیم نه یادېږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایئ چې ستاسو برخه نه وه پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ له غړو سره وروڼو خویندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسه خوړله اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دی څوک د قانونه کوي نو چې دغه ځینې سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي سپینګرې ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنا چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرۍ ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسا درې کسا په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت اورېدونکي بیا ماوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي بیا لمسیان وي یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوئ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له لویې کورنۍ سره کینئ او که کورونه واړه شوي دي
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر به نه دي لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته راوړل پنځلسو کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جامدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو جامدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله هو بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي یو په وطن کې دی نو تکل صاحب هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه ماشومان سره را لوی شول بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږ تنګ شول ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځانته شول زه یوازې شولم همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو کنه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځانته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې دغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانهوو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اساني راځي. اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب دمونږ په منطقه کې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې بدې شي دومره ډېرې شوي دي. خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل. اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولګېدی یو ایسي.
مننه څمکنی صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابره شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویه؟
تکه سه مننه کم کسې په لوی ساته نورو هیوادو خلک عوام وګورو اغا هم چې کله ځوان شي واده وکړي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي. دا مې وخه خبره خو نه دلته دي مونږ د پښتو رواج چې دی د پښتو چې دی دا د دې نه هم مخ نش اړولی ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړېدلې وي او ستر کړي وو محنتونه یې کړي وي. هغه ګل څه دی چې کله په غه راشي باغ په هغه باندې راشي په میوې باندې هغه وخت کې چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچي دپاره امیدونه همدغه لري چې که چېرې زما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورونه استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ داسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد یې ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې سپینګیري چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچیان د پلار زړه نه شي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې به وم دما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندي وي ورته ډېر خوند کوي اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت. تکل صاحب
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم درسره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر درسره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربي اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی، په دې باب فکر کوي کله کله؟
او بالکل همدغه دما سوچ چې بچی مې مکتب وایي او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی. دما هدف همدغه و د دومره مسافري چې مونږ وکړله تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف مو همدغه و چې دما بچیان سبق ووایي یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي. خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې، نظامونه بدل او رابدل شول، جنګونه به وو. زه خپله په مسافرۍ کې وم، دما خپله په سلو فیصدو کې نوي فیصده اتیا فیصده نوي فیصده هدف همدغه و چې دما بچیان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناست وم یا مقصد دما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې همدغسې په انجینیرۍ کې. خو دغسې ونه شول تکل صاحب، دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو. بالاخره چې دی د افغانستان د جنگو د کړهونو له وجې زه هم همدلته ډېرور یم او زوی مې هم ډېرور دی.
او فکر کوي که په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتما ویلی وای؟
بالکل سل فیصد، ځکه چې اوس مې د دوهم بچی مې چې دی تکل صاحب هغه هم هلته په شخصي لیسې کې دی سبق وایي. نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه تلیفون ته هم اجازه نه ورکوم، د دې ځینه کنټرولوم چې یو عادي تلیفون واخلي. زه د ما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تګ، یعنی د کور مسؤلیتونه هم ما په دې ځینه کنټرولوم، دې ځینه مې په غاړه اخیستی دی. خو چې دی ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کړي تکل صاحب،
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پې کوي، یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوزګار وي. همداسې
بله تکل صاحب همدغه سې دي ما ماشومانې لورکې وي چې هغه مونږ سره نږدې مدرسې دي، هغه هم دیني سبقونه وایي، کنشنکونه او کتابونه هم وایي. هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي. خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي، مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی. څوک نشي کولای چې داسې په آزاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړي، ویلي چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی.
خو طالبانو هم بندیز پې لګولی، له شپږم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس ووایي.
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو، همدغسې دیني مدرسې دي. سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم، بازار ته ځم، زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي. نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي، وزي همدغسې ماشومان روان وي. نو تکل صاحب تر شپږمه پورې خو دا منم در سره چې د شپږم نه تر دولسمه پورې بند دي. خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي، ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي. خلک آرلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په آرلین باندې هم دلته درسونه وایي. څوک چې په درس وایي په لور باندې کولای شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته. خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږمه تر دولسمه پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د مونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بند دي. خو مونږ کوشش همدغه دی، مونږ خپل همدغه ارزو لري د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي وي.
مجبور سمکنای لتا سونه ډیره زیاته مننه چې د ازادې میلمه په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
ها باندې تکل صاحب حالات دي ژوندۍ لاره او د تاسو ټول د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم. ډیره مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامه روح جوړ لاره را ته قربان شم.
افغان ټیک ټاکر مجبور سمکنای و چې د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې خبرې را سره کولې. تر نورو میلمنو او نورو خپرونو د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
ವಡೆ مخ تا گورم نہ مڑے دا زما سر کی بکلاش مڑے وڑے وڑے چپس رہے گر زوی وڑی وڑے.